السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د خبرونه کې د خپل کوربه بنوشانه کې هلې او پیرزونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان رپورټونه وړاندې کوو په دویمه نیمای کې یې دوه هفته واري خبرونه پرګنې او د نیمې نړۍ غږ اوریدلې شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخ وړاندې کوي
په خبر پښتونخوا کې د ډینګي تبې له وجې د مړو شو شمېر لسو ته رسېدلی او په ټول پاکستان کې په تیرو څو میاشتو کې د پشکال بارنونو 146 کسان وژلي دي. د پاکستان د اهل اعلان شوي وزیراعظم نو شریف د سپریم کورټ دغې پریکړې خلاف اپیل کړی دی او په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو مشر وایي د امریکا نوې ستراتیژي د عملي کولو لپاره کار پیل کړي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا صحت چارواکي وایي چې د ډینګي تبې له وجې دوه نور کسان مړه شوي دي. پرون د خبر پښتونخوا صحت محکمې خبرو کړو شمیرو کې ویلي چې د سره له دې ناروغۍ د وژل شوو کسانو شمېر لسو ته رسېدلی. د خالي یا شنبې تر ورځې پورې 143 ناروغان په هسپتالونو کې وو چې ځینې یې د ډینګي ناروغۍ باندې تشخیص شوي دي. چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د عامه پوهاوي ډنډ شو اوبو ختمولو او سپرے پکولو سره ډینګي د ماشي مخه ونیسي. پاکستانی چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو خوښه 146 کسان وژلي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې پرون په خپل رپورټ کې ویلي چې بارانونو او سیلابونو له امله په وژل شوو او ټپي شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. همداراز د پشکال بارانونو زراعتي ځمکې سړکونه او کورونه هم ویجاړ کړي دي. د خبر پښتونخوا په پېښور کې پرون په یو سیمینار کې سیاستوالو د قبایلي سیمو وکیلانو او نورو مدني فعالانو له مرکزي حکومت وغوښتل چې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو وروسته باید قبایلي سیمې زر په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي تر څو دا سیمه د جګړې په میدان بدله نه شي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر مشال ریډیو سره خبرو کې د خپل ګوند دریځ تکرار کړ او ویل چې پاکستان باید خپلې پالیسي بدل کړي.
ترامپ خو که هر سوی زما خو ترامپ سره کار نشته، زما خپل ملک سره کار دی. دا د پاکستان د قومي سلامتی تقاضا ده چې موږ دې په دې غور وکړو او موږ دې داسې خلک په خپل ملک کې پریک ددو چې هغوی په نورو ملکونو کې دهشتګردي کوي. دا الزام ټیک دی او که غلط دی، دا په خپل ملک کې قتل پکار دی او دا وینا کول چې نه هیڅ د ټول ارزار څخه غلط دی، غلط پي خو تاسو خپل ګریوان کې وګورئ.
د اګست په 28 نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي د اعلان په وخت وویل چې افغانستان کې ځواکونه د جنگ تر ګټلو پورې پاتې کیږي. هغه پر پاکستان نیوکې وکړې چې د وسلوالو ملاتړ کوي. پاکستان دا نه مني او وایي د ترګرې په ضد جګړه کې صادق دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نو شریف د سپریم کورټ لخوا د هغه د نااهل اعلانولو پریکړه چیلنج کړې ده او په ضد یې اپیل کړی دی. د نوموړي ګوند مسلم لیگ نون پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د خالي یشمې پر ورځ داخل شو کاغذونو کې ویل شوي نو شریف د زوی په کمپنۍ کې د هغې تنخواه له وجې نه اهل اعلان شو چې ده نه ده اخیستي، نو ځکه د دوی په خبره دا غیر قانوني فیصله ده. په دې اړه پرون د پاکستان کورنیو چارو وزیر احسن اقبال اسلام آباد کې خبرلان ته ویل سیاسي بې ثباتي او ګډوډي د پاکستان د ګټو سره د لوبو په معنا ده. نواز شریف دا غو لسو زرو درهمو ممکنه تنخواه له وجې نه اهل اعلان شو چې نوموړی نه واخیستي. د دې سیاسي ګډوډۍ له وجې زموږ اقتصاد ته تاوان رسېدلی. د سپریم کورټ د دې پریکړې له کبله 14 اربه روپۍ تاوان شوی دی. د جولای 28 تاریخ د پاکستان سپریم کورټ د پاناما لیکس په نامه د درغلیو پلټنو په کیس کې نواز شریف د یادې تنخواه نه ښودو له وجې نه اهل اعلان او د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړ. پر هغه تور پورې شو چې نوموړی د آئین 2/6 او 3/6 دفعو مطابق رښتینی او امانتدار نه دی. نن په تاجکستان کې د پاکستان، افغانستان، چین او کوربه هیواد چارواکي پر امنیتي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې مشر جنرال قمر جاوید باجوا د غونډې ته ورغلی او د تاجکستان دفاع وزیر سره ملاقات کړی دی. دا دوه ورځنۍ غونډه د یادو هیوادونو ترمنځ د امنیتي سلام مشورو د ملاقاتونو برخه ده. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن وایي د ترهګرو د پټنځایونو ختمولو لپاره پاکستان سره خبرې روانې دي خو نه غواړي په دې اړه نور تفصیل ورکړي. نوموړی پرون ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې پر طالبانو به فشار زیاتولو ته هم دوام ورکړي. یاد دی چې امریکا په خپل نوي ستراتیژي کې ویلي چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي خو د هغوی د شمیر او لیږلو د وخت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د بهرنیو ځواکونو په همکارۍ په پوځي عملیاتو کې یو ویشت وسلوال وژلي دي. دا عملیات د اتل په نامه یادیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې روان دي. د یو بل خبر تر مخه وسلوالو د زابل ولایت د دینی عالمانو د شورا مشر مولوي عبدالحکیم حکمت وژلی دی. د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو او پاکستان په ضد ویناو لپاره مشهور د دې عالم مړی نن موندل شوی دی. د هغه د وژنې ذمهوري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په امریکا کې راغلی طوفان دوه کسان وژلي دي. د چارواکو په خبره دا په دغه هیواد کې په تیره نیمه پیړۍ کې تر ټولو سخت طوفان دی او توقع کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به هم د زورورو بارانونو او سیلابونو لړۍ روانه پاتې شي. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټکساس ایالت په راک پورټ سیمه کې د دې طوفان ډیر خرابې کړې دي. دلته ودانیو ته زیان رسېدلی او د بجلی تارونه پرې شوي دي. په ټوله کې دې طوفان 2,22,000 خلک له بجلی بې برخې کړي او ګڼ سړکونه د ډیر باران له وجې بند دي. او القاعده وسوال ډلې منلی چې په سومالیا کې د دوی اړوند ال شباب وسوال ډلې یو مشر قومندان تیره میاشت په یو امریکایي هوایي برید کې وژل شوی دی. هغه مهال د سومالیا چارواکو ویلي و چې د هیواد ځواکونو د بهرنیو اتحادیانو سره په شریکو عملیاتو کې علي محمد حسین وژلی دی. نوموړی د علي جبل په نامه هم پیژندل کېده او د ترهګرو او د ګڼو ترهګرو بریدونو کې تورن و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بشیر غواخ د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې ک را سره وي نو د ریپورتونه اوریدل شي. د ډینګي ماشي د ناروغۍ له وجې تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې 10 کسان مړ شوي دي. حکومت وایي د غرانزې قابو کړی دی. د امریکایي ولسمشر لخوا اسلام آباد ته د خبرداري وروسته د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف د روس، ترکی او چین دوره کوي. دا سمانه لري
دینه خو یقین چې امریکا ته یو پیغام ورکول غواړي چې موږ یوازې نه یو، موږ سره چین کلک ولاړ دی او روس هم زموږ کومک پکې.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې سیمه دې له ماینونو پاک کړل شي.
چې دا کوم مینینه دي او بالکل د فصل قسم کرل دي نو دا د لری شي او دغه د داسې اپریشن وشي لکه څنګه ضرب حاضر.
نور شمیر یو شمیر نور کورنی او سیمایز ریپورتونه لرو او په دویمه نیمای کې درته اول پرګنې خبرونه وړاندې کوو. ورپسې د نیمې نړۍ غږ خبرونه کې بعد خزو د حقونو په اړه واوري.
د زنانو چې په ترقې کې کم شرکت پکار دی هغه شانتي د زنانو د تعداد په حواله سره موږ خبره کوو او د فیصلو د اختیار حواله سره موږ خبره کوو. هغه شانتي زنانه تر اوسه پورې څنګه دي شامل کړی شو
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وای پرون یې د 1200 کسانو په خواوشا کې خلکو د ډینګي تبې لپاره ټیسټونه کړي دي چې پکې زنو کې دا مرض موندل شوی دی او هسپتالونو کې یې علاج روان دی. همدارنګه له دې ناروغۍ د مړو شمیره 1000 ته رسیدلې ده. چارواکي له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کورونو او سیمو کې د پاکوالي ځانګړی خیال وساتي، ډنډ شوي اوبه دې ختم کړي او د ماشو د وجلو سپرې په کار کې دی د حکومت سره هم کاری وکړي. د پیښور نه په نور تفصیل زمنګ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا د ډنګي تبې لپاره جوړ شوی خصوصي سیل شمیرې تر مخه پرون ایوب میډیکل کالج ایبټ آباد کې دوه کسان نور د ډنګي تبې وجلی دي چې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه د ډنګي تبې له وجې د مړو شمیره 1000 ته رسیدلې ده.
ولې تر دې دمه په ټوله صوبه کې د 1300 نه زیات خلک اغیزمن کړي دي؟
چې پکې غټه شمیره د پیښور تاکال سیمه ده چې پکې په خیبر ټیچنګ اسپیتال کې نرسان هم د دغه رنج نه اغیزمن شوي دي او هم دغه اسپیتال کې تر درملنې دلاندې دي. د دغه ډنګي سل یو چارواکی ډاکټر عطاءالله مشال لیډو ته وایي چې د ټولې صوبې په سرکاري اسپیتالونو کې د ډنګي د تبې تشخیص یا ټیسټونه کتنه دارو او درملنه نه یوازې وړیا کولی شي بلکې دوی لپاره په هر اسپیتال کې خصوصي وارډونه هم مختص شوي دي. بلخوا د دغه هر څه انتظاماتو باوجود هم د ډنګي ناروغ شمیره کې ورځ تر ورځې زیاتوالی کیږي او د سرکاري شمیرې تر مخه 13 ورځ یو سل ودرش کسانو کې د ډنګي وارث تصدیق شو ولی پرون په 24 غنټو کې د یو سل 80 نه هم په زیاتو کسانو کې د ډنګي وارث تصدیق شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د پیښور نه پس د صوبې نورو سیمو ته هم دغه ډنګي ماشي او وارث رسیدلی دی او اوس یې په 400 مردان، سوابې، بونیر، دیر، هریپور، ایبټ آباد او مانسیرا کې هم خلک اغیزمن کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال لیډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې چارواکو د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې د اوختو مالی او ځاني تاوانونو په اړه یو ریپورت شایع کړی دی چې وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بارانونو له وجې ټول 146 کسان وژل شوي او ګڼ نور جوبل شوي دي. همداراز بارانونو سیلابونو د خلکو کورونو او د کروندې ځمکو ته هم په پراخه کچه زیان رسولی دی. په دې اړه تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ایم ای د شنبې په ورځ په خپل تازه خبر کې راپور کې ویلي دغه مونسوني بارانونو د تیرو دوو میاشتو په اوږدو کې پر خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سربیره په ټول پاکستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 146 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني بارانونو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربیره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانۍ هم جزوي او بشپړ توګه ویجاړ کړي دي. د ان ډی ایم ای د راپور له مخې نوی موسمی باران نو سیلابونو له امله په وژل شوو 146 کسانو کې 18 ښځې او 33 ماشومان هم شامل دي او کاږي. دغه بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربیره په ډیری سیمو کې د ماشومان او ښځو په ګډون 122 کسان ټپیان کړي هم دي خو دغه د روغتیا یو زیات پړی سن دی ویلي. دغه راپور همداراز کاږي په تیرو دوو میاشتو کې د مونسوني بارانونو سیلابونو له امله په وژل شوو 146 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 28، د سند صوبې 15، د بلوچستان 26، د پاکستاني کشمیر 15، د قبایلي سیمو تلس، د گلگت بلتستان او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 30 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په تیرې اونۍ کې د پشکال بارانونو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولې دی. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې راپور زیاتوي د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولې او کاږي چې تر دې دمه 312 ودانیو ته هم جزبي او بشپړ زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شاملې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې نږدې یو میاشت دوام کوي او په نتیجه کې په قبایلي سیمو ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. په دې هېواد کې په 2010 میلادي کال کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وه چې د هېواد نږدې 60 ځمکې لاندې کړې وه، سلګونه کسان یې وژلي، تر 2 میلیون زیاتې اغېزمن کړي او زرګونه جریب تیار فصلونه یې له منځه وړي وه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف په راروانه هفته کې د چین، ترکی او روس سفرونه کوي. نوموړی وایي هغه به د دغو هیوادونو له چارواکو سره د امریکا په افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره ستراتیژي او د پاکستان په کردار خبرې کوي. دا چې د خواجه محمد آصف دا سفر به څومره مهم وي او د پاکستان او ګاونډي هیوادونو او دا شان د اسلام آباد او واشنگتن په تعلقاتو به یې څه اثرات وي؟ تفصیل یې له فرخنده اسد اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا میډیا ته په خپل اونیزه وینا کې ویلي دغه فیصله د قومي سلامتی د کمیټې په غونډه کې شوې ده چې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان او جنوبي ایجیا د پالیسۍ په اړه رابلل شوی و او زیاتوي خواجه آصف بعد دغه هیوادونو سره په دې اړه خبرې کوي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان باید د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وکړي، خو دا هم ضروري ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي مشران خپلې بهرنۍ تګلارې او د ترهګرۍ خلاف په روانه جګړه کې خپل رول ته بیا کتنه وکړي.
خارجه چارو وزیر هم چین ته هم روس ته هم ترکی ته روان دي، خو دینه علاوه دا خبرونه هم راغلي دي چې پاکستان پارلیمنټري ډیلیګیشن او د هند پارلیمنټري ډیلیګیشن آپس کې ملاقاتېږي، او دا خبرونه هم راغلي دي چې پاکستان کوشش کوي چې افغانستان ولرته خارجه سره هم ملاقات کوي. نو دا دواړه چې هند سره او افغانستان سره هم خبرې اترې وشي، او ورسره چې دی ترکیه او چین او روس سره هم خبرې وشي چې کوم ظاهر دی چې ګاونډي ملک دی او روس هم چې دی داسې ملک دی چې افغانستان او هند دواړو سره ښه تعلقات لري، نو دا به بهتره وي. او په کار هم دا چې پاکستان دې نه صرف دا چې دی بهر ملکونو سره خبرې وکړي، بلکې خپل ملک کې دننه هم خبرې وکړي. سیاسي حکومت فوجي چې کوم
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر شمشاد احمد وای د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په افغان پالیسۍ کې په پاکستان نیوکه دا ښکاره کوي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان قربانیو ته هیڅ ځای نه دی ورکړل شوی.
دا خو به کتل وي چې د بهرنیو چارو وزیر څنګه په واشنگتن کې خپلې خبرې پر مخ وړي. خو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خبرو وروسته نه یوازې حکومت بلکې د پاکستان ولس هم ډیر خپه او مایوسه شوی دی چې دوی دومره زیات قرباني ورکړي، خو د دغه هر څه باوجود امریکا له هند سره د پاکستان د ګټو پر سر پر اړیکو زیات زور ورکړ. خو زما باور دی چې په امریکا کې خلک په دې هر څه پوه دي چې موږ څومره قرباني ورکړي دي او هغوی ته معلومه ده.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد نسرین غفران بیا وایي پاکستان په داخلي توګه هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی او باید لومړی خپلې مهمې مسلې هوارې کړي.
په دې لحاظ سره ما خیال دی که هغې ځان باندې فوکس زیات وکړي نو زیات په بهتري به نسبت چې د امریکایي پرابلم افغانستان کې.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان پالیسۍ د اعلان پر وخت په پاکستان غږ وکړ چې باید دغه هیواد ترهګرو ته محفوظ ځایونه ورنه کړي او پر خپله خاوره ترهګرو او وسلوالو ډلو ته ماتې ورکړي. بلخوا پاکستان ویلي د امریکا دا تور بې ځایه دی چې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف د روس، چین او ترکی سفر له هغه وروسته کوي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه. ډونلډ ټرمپ په پاکستان غږ کړی و چې وسلوالو ته د پټنځایونه نه ورکوي او د ملاتړ نه دی لاس واخلي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردی او د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف یې اوس په دې وروستیو کې دا سفرونه د روس، چین او ترکی شروع کوي. زموږ همکار بشیر غواخ په امریکا کې میشت د سیاسي چارو سیړونکو ډاکټر محمد تقی سره په دې اړه خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتلي چې پاکستان له دې سفره واشنگتن ته څه پیغام ورکول غواړي.
دین خو یقین چې امریکا ته یو پیغام ورکول غواړي چې موږ یوازې نه یو، موږ سره چین کلک ولاړ دی او روس هم زموږ کومک پکې. خو دین پیغام امریکا ته دغه چې کم زموږ خیال دی چې د دې توقع یا انټینشن نو غواړي چې د هغه ټرمپ چې کوم پالیسی اوس مطرح شو دای دغه پر خلاف ولر دی، هغه کې کوم ګامونه ډیماند شوی دی، کوم ګامونه پاکستان نه تو کو شوه دی، هغه ګامونه غستو ته پاکستان تیار نه دی. هغه صفه انکار چونکه امریکای ته نشي کولای نو دغه طریقه باندې امریکای ته انکار کوي، نو پاکستان کدا پوزیشن اخلي نو د پاکستان او د امریکای ریف چې کوم دی هغه بس واشي، دا کرکچن ریلیشنشپ او تعلقات چې کوم دی دا بلک نورم خراب شي دې سره.
نو تاسو څه وایئ چې روس او چین کولی شي د پاکستان مرسته وکړي په دې حالاتو کې؟
بالکل کولی شي. دې کې څه شک نشته، چین خو پاکستان سره ډېر مضبوط اړیکې لري، فوجي اړیکې دي، اقتصادي دي. د پاکستان سره د سی پیک معاهده هغې روانه کړې ده. نو زه خو اکثر دا مثال ورکوم چې چین دپاره پاکستان داسې دی چې یو وخت کې امریکا دپاره اسرائیل و په منځني خطه کې. نو د دې کې څه مسله نشته، د هیوادونو خپل مفادات وي، هغوی د مفاداتو پروټیکشن دپاره داسې الائنسز جوړي. خو مصیبت دا دی چې پاکستان همیشه داسې الائنسز جوړ کړي چې هسټوریکلی هغه غلط ثابت شوی دی. دا د پاکستان د عوامو تاوان دی، بالخصوص چې کوم پښتون سیمه کې پاکستانیان میاشت دي او ډېر دي، هغوی ته دا زیانونه رسي. اوس هم که پاکستان دا جهادي پالیسي جاري ساتي، نو دې زیان عام خلکو ته برسي.
مخکې څه کېدلی شي، څه امکان لري؟ تاسو په امریکا کې یاست، هلته داسې څه ګامونه اخیستل کېدای شي چې پاکستان مجبور کړي چې پالیسي بدل کړي یا نرمه کړي؟
انتظامات شته چې هغه دا ګامونه پورته کولی شي چې پاکستان باندې هر قسم بندیزونه لګولی شي، پاکستان دپاره ژوند به مشکل شي که امریکا سره ډغره وي. په کانګرس کې دا خبرې شوې دي، ریپرزینټیټیو ټیډ پو په دې باندې یو پورا بل هم پیش کړو چې پاکستان باندې کم بندیزونه لګېدلی شي. هغه کې اقتصاد دی، ملټری دی، بیا نان نیټو الای سټیټس دی. نان نیټو الای سټیټس سره د پاکستان فوج باندې ډایرکټ دغه بندیز افیکټ کوي. نو زما خیال دی چې هغه خو هر څه کوي. دې نه علاوه عالمی اقتصادي ادارې دي، آی ایم ایف دی، ورلد بینک دی، چې کوم ځای کې د امریکا لیوریج ډېر زیات دی. زه دا منم چې چین پاکستان ته کافي اقتصادي امداد ورکولی شي، خو د پاکستان اوس هم دومره زیات انحصار دی د نورو دنیا باندې که دا بندیزونه شروع شول نو پاکستان ته مسله شي. زما دا نظر دی چې پاکستان خپل پالیسي به بدلی نه افغانستان کې. نو باید چې د ټرمپ ایډمنسټریشن دې شاته تیار وي چې د هغې نیکسټ سټیپ به څه وي، بل ګام به غوی څه اخلي. دېنه بعد
که د پالیسي نه بدلېږي او د دومره ملکونه هم په دې کې ښکېل وي، په امنیتي حالاتو باندې به څه تاثیر وکړي؟
کوئی بنیادی مسله خو افغانستان دپاره جوړېږي چې پاکستان که دراندازي جاري ساتي، دا لاسوهنه چې افغانستان کې ده هغه جاري وي، نو افغانستان کې د امنیت صورت حال به خراب وي. خو دا جنگ اوس شپالس کاله وشو، دا یو منطقي انجام ته رسول پکار دی. امریکایي ځواکونو او افغانانو بلاشه قربانیان په دې کې ورکړي دي. دا اوس موجوده وخت دا دی که چین او د روس د مرستې سره پاکستان لاسوهنه لا زیاتوي، لا جاري ساتي، نو جنگ خو به روان وي.
دا وو ډاکټر محمد تقی چې د پاکستان او امریکا په تازه حالاتو او تعلقاتو یې زمونږ همکار بشیر ګوښ سره خبرې کولې.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دونه اجازه نشته، موږ یو چرچ یو اخر ولي.
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر معنی مخالفتونو تر فکر پور کوي.
د بلاستنی موږ په خپل دا او چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
پرګنۍ خبرونه درته هم د رواني ګړۍ په دویمه نیمایي کې اورو. اوریدلې مه هیروي خو د دې برخې ځینې نور ریپورټونه. د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د میسود قبیلې مشران وایي که حکومت د دوی په سیمو کې په ځمکه کې ښخ شوي ماینونه ونه باسي نو دوی به مظاهرې شروع کړي. د دوی په وینا د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې په جنوبي وزیرستان کې د دوی په کلو کې په ځمکه کې ښخ شوي ماینونه لا هم پاتې دي چې د دوی ماشومانو د وژلو سبب ګرځي. سیلاب میسودی په اړه نور حال راکوي.
پرون دے ہفتے پورس پر ڈیرس میل خان کشے دے قبائلانو دے سیاسی اتحاد دے نمائندگانو مسعود زوانانو او دے گومل یونیورسٹی پر شامول دے نورو مختلف و تعلیمی ادارو طالب علمانو پیوے جرگے کشے پریکڑا وکڑا چے کا حکومت او دے ذمہ وارو ادارو چارواکیو دے سولی وزیرستان مسعود قبائلانو پر سیمے کشے موجود مینونا پاک نکڑل بیا با دوی دے راتلون کے میاشتے پسورلا سمینے ٹھے دے سویلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ٹانک پا کمپونٹ کشے دے درے مسعود قبائلانو احتجاجی جرگا او دے لسمی میاشتے پا اولی نائنے ٹھے پا اسلام آباد کشے دے پارلیمنٹ پا مخومخ مظاہرہ او بیا دے اسلام آباد پریس کلب سارا احتجاجی کیمپ لگوی پا دامو کے موجود دے اولیسی قومی گوند مشر احمد شاہ مسعود مشال ریڈیو تا پدار رنگ وجا غدا
چې د کیم مینی ندی او بالکل د فصل قسم کرل دی نو دا د لریشی او دغه د داسې اپریشن وشي لکه څنګه ضرب اعظم
د جماعت اسلامی مشر سلیم لنګر خیل و ویل
په وزیرستان شه لکه شدا کیم ته بوی پن لاس کولک شوش ولې اغه درا رټه ندی ولا سی خو شی پروتلین کی واخ شه چې کی ماینه نه شخص شوی دی اپ دا ټوله ته بوی نه د مسجد کوم د پورا غټه ته بوی دو پخپلا دے جماعت اسلامی دے طرف نا دا اپیل کا وقت وزیرستان شے دے فوج چکیم انچارج دے کور کمانڈر تا گورنر تا ارمی چیف تا چکا دے ماسی دے سرا لش دیرا ہمدردی دے چاوی دے خاطرے نا دا پروتلین کی واقع شے دے ماسی دے بچکاول دے پورا زبردست یو پروگرام یو مہم وچلاوی چھ ماسی دے دے خاطرے نا وفز
دے تاریخی انصاف عبدالوحید زیادتا کڑا
دانن غونډا چې میجر بلل یو دغه مقصد دا و چې د تیر دوه درې کلک وزیرستان چې کیمو د منسی واجه بندې د میج په درجن خلک مړه شول زخمی شول ګوټ شول لړند شول مخشه په دا بندې ډېر احتجاجي نه وکړل ډېر جرګې وکړې خو حکومت د میج اوز نه وروي مخشه د عمل د پوره دا غونډه مرغوسته چې کدا مې نه لره نشي نو په ټول پاکستان شو او زیوت نا زیوت چکی مزرون دی گوڑ چرون دی دا ټول چکی مدو دی میش پا ماسید کبایل شوی امی سرا دیر ظلم وش دا لاس کلم دیر سبرداش کرل خوستی دا اندیاس پا میش رحم وکو
یادا دیوی چه دی کبایلیانو دی سیاسی اتیاد دی نمائندگانو او نورو کبایلی مشرانو دا غا جرگا مسود زوانانو او طالب علمانو را بالا لیوا سیلاب مسود مشال ریڈیو ډیر اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان دان روسپانی دغه هیواد د زیاتې آبادی او د غې لوجې د پیدا شو مسلو په اړه یو لیکنه خبره کړې وای پاکستان ته پکار دی چې حکومت او ولس یې د آبادی په قابو کولو او په خپلو وسایلو ښکارا خبرې وکړي په دې لیکنې مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې ډاکټر پرویز هودبای لیکي کچېری د پاکستان د ولس دغه هیواد د سیاستوالو یا سیلونکو نه د پښتنه وکړل شي چې د پاکستان تر ټولو لوی درې مسلې کومې دي نو د زیاترو ځواب به نامنی درغلي د حکومت ناقصه کارکردګي وي او ډېر به پکې د هند او امریکا ذکر هم وکړي خو ډېر کم خلک به د پاکستان د زیاتېدونکې آبادۍ له وجې په مسلو خبرې وکړي لیکوال وایي په پاکستان کې خلک داسې فکر کوي چې هر نوی زیږېدلی ماشوم ځان سره خپل رزق راوړي دا هم سمدا خو زیاتوي باید په ځمکني حقایقو هم خبري وشي کچري آبادی په یو خاص کنټرول کې ونه ساتل شو نو پر روان وخت کې بعد د پاکستان ولس د خوراک او بول سخت کمی سره مخ وي او یو داسې وخت به هم راشي چې د زیاتې آبادی له وجې به په دغه هیواد کې د خپې خودو ځای هم نوي د پاکستان د شماریاتو ادارې د شپږمې سرشمېرنې ابتدایي رپورت تر مخه د دغه هیواد ټول آبادی 40 کروڑ 2 لاکھ لکه خودل شوی ده د شریکو ګټو سازمان یا د مشترکه مفادات کونسل په خپل وړاندې کړل شوی رپورت کې تر ټولو زیات آبادی د پنجاب سبې خودل ده چې سباندې 1 لاکھ کروڑ ده ډان ورځپاڼه لیکي په 1978 کال کې د پاکستان آبادی 2 کروڑ 1 لاکھ وه او اوس د 40 کروڑ نه اوړېدلې ده او زیاتوي که آبادی همداسې روانه وي نو 15 کاله وروسته به د دغه هیواد آبادی 40 کروڑ وي ورځپاڼه دا هم لیکي د زیاتې آبادی یوازې د خوراک مسله نه ده بلکې له دې سره یو شمېر نورې خبرې هم تړلې دي لکه د مثال په توګه که اوس هم وکتل شي نو په پاکستان کې ډېرې ونې بوټي او ډېر ځنګلونه په تیرو یو سو کلونو کې کټ شول او په دغو ځایونو کورونه او نور کاروباري ځایونه آباد کړل شول. کراچۍ او حیدرآباد هم له یو بل سره ملاویږي. پینډی او اسلام آباد یو ځای کیږي، بلکې اسلام آباد اوس ټکسلا پورې غځیږي. لیکوال دا هم وایي که په راروان وخت کې د پاکستان آبادی دوه چند شي، نو اوبه به یې د موجوده وخت نه نیمې پاتې شي. دا شان ځنګلونه به ختم شي، پاکه او صفا هوا به ډېره کمه شي. لیکوال وایي دا خبره ډېره د حیرانتیا ده چې په پاکستان کې د آبادۍ په کنټرول په حکومتي کچا د نش برابر کار کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډي زورو.
د خبر پښتونخوا صحت محکمې خبرو کړو شمیرو تر مخه د ډینګي تبې له وجې دوه نور کسان مړ شوي دي، چې د سره له دې ناروغۍ د وجه شو کسانو شمیر لسو ته رسېدلی دی. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو درېو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو خواوشه 146 کسان وژلي دي. د خبر پښتونخوا په پېښور کې پرون یو سیمینار کې سیاستوالو د قبایلي سیمو وکیلانو او نورو مدني فعالانو له مرکزي حکومت وغوښتل چې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو وروسته باید قبایلي سیمې زر په خبر پښتونخوا کې شاملې کړي تر څو دا سیمه د جګړې په میدان بدل نه شي. د اګست په 18 تاریخ امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي د اعلان په خوښول چې په افغانستان کې به ځواکونه د جنگ تر ګټلو پورې پاتې شي او هغه پر پاکستان نیوکې وکړي چې د وسلوالو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا ردی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نو شریف د سپریم کورټ لخوا دغه د نااهله اعلانولو پریکړه چیلنج کړې ده او په ضد یې اپیل کړی دی. د نوموړي ګوند مسلم لیگ نون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خالی یا شنبې پر ورځ داخله شو کاغذونو کې ویل شوي نو شریف د زوی په کمپنۍ کې دغه تنخواه له وجې نااهله اعلان شو چې دنه د اخیستي، نو ځکه دا غیر قانوني فیصله ده. نن په تاجکستان کې د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان چارواکي پر امنیتي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان پوسټ په پرونی خبر پاڼه کې ویل چې مشر جنرال قمر جاوید باجوه د غونډې ته ورغلی دی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن پرون ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د ترګرو د پټنځینو د ختمولو لپاره پاکستان سره خبرې روانې دي، خو نه غواړي په دې اړه نور تفصیل ورکړي. او په امریکا کې راغلي طوفان دوه کسان وژلي دي. تر ټولو ډیر نقصان په ټکساس ایالت کې شوی دی.
بشیر غواخ درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس درته اول هفتوار خبرونه پرګنې وړاندې کوو چې پکې د غیر مسلمو په حواله باندې تاسو ته موضوعات وړاندې کول کیږي. د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار انیس اجمل جوړوي.
پرګنې خبرونه کې دانیس اجمل سلامونه اومنه اوریدونکو. په پرګنې خبرونه کې د اصل د غیر مسلمو خوځو لپاره جوړ د اقلیتي خور په نامه د فورم په هلو زلو خبرې کوو. اقلیتي خور د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو غیر مسلمو خوځو د حقونو او دغې مسئلو هوارولو لپاره کار کوي. اقلیتي خور فورم د خور تنظیم لاندې کار کوي چې پکې دا مهال ګڼې ښځې غړیتوب لري. په پاکستان کې د تیرې ډېرې مودې راهیسې د اقلیتونو ښځې د تعلیم، صحت او دغسې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي ترڅنګ دا شکایت هم کوي چې په تعلیم او نوکریانو کې دغې لپاره کمه کوټه بیل کړل شوې ده، چې له وجې یې دا ښځې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتي خور فورم یو مشره ریما ارشاد وایي شاوخوا یو میاشت وړاندې دا فورم جوړ کړی دی او د فورم جوړېدو په پیل کې 40 ښځو ورسره غړیتوب درلود، خو اوس د ښځو شمېر روز تر بلې زیاتېږي او دا مهال ورسره 15 ښځې کار کوي.
اقلیتی خور جو ہے ایکچولی یہ ایک آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک فورم ہے جو
اقلیتی خور یو تنظیم نه بلکې فورم دی چې پکې د ټولو مذهبونو خزې یو ځای کیږي او د خزو پر مسلو بحثونه کوي او د هغې د هواري لپاره هڅې کوي. دغه خزې پر دې هم خبرې کوي چې څرنګه د خزو مسلې د تل لپاره هوارې دی شي. که چرته د کورنی تشدد مسله راشي نو اقلیتی خور فورم له دواړو خواو سره خبرې وکړي او د روغې جوړې کولو سره هغوی ته پوهه ورکوي چې تشدد نه دی پکار. اقلیتی خور ته د ځینو نورو ادارو او د چرچ لخوا مرسته ترلاسه ده. دا مهال په اقلیتی خور فورم کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا ښځې شاملې دي او موږ په پېښور کې یو دفتر لرو، خو مخکې به کوشش کوو چې په نورو سیمو کې هم مرکزونه جوړ کړو.
ریما ارشاد وای د اقلیتونو خصي د مسلمانانو دغو په نسبت له زیاتو کړاوونو سره مخ وي. دوی ته د تعلیم او نوکریانو کې د کمی کوټې نظام له وجې یو شمېر مشکلات ور پیښ وي، نو ځکه یې هم د اقلیتونو د حقونو لپاره د اقلیتی خور فورم جوړ کړ.
ہماری کمیونٹی میں تو یہ ہے کہ سب سے بیسک جو ابھی ایشو آتا ہے وہ یہ کرنٹ ایشو آتا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں ایکچولی وہ
مونږ غیر مسلمه دا مهال له دې مشکل سره زیات مخامخ یو چې زمونږ پلرونه په مالی توګه ډیر ښه نه وي. هغوی خپلو ماشومانو ته سم تعلیم نشي ورکولی. د ښځو هم بیا دغه مسلې دي چې اکثره بې تعلیمه دي او له دې وجې نوکریانې هم نشي کولی. مونږ دا مهال د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت مننه کوو چې د پېښور یونیورسټي وایس چانسلر په پوهنتون کې د اقلیتونو لپاره د یو سیټ پر ځای 40 سیټونه کړل چې دا شان د اقلیتونو ماشومان تر خپل کوټا نظام لاندې هم خلی اخستلی شي. خو مونږ له تعلیم سره سره په نوکریانو کې هم زیاته کوټه غواړو. لوړاندې نه زمونږ کوټه ډیره کمه ده او په هغې هم اکثره سړو ته لومړیتوب ورکړل شي. مونږ غواړو چې د اقلیتونو ښځو لپاره په نوکریانو کې جدا کوټه بیا لګول شي چې دا شان هغوی ته په نوکریانو ترلاسه کېدو کې ستونزې نه وي او هغوی د خپلې کورنۍ مالی حالات بدلولو کې مرسته وکړي.
ریما ارشاد وای چې دوی ته د ښځو سره تړلې یو شمېر مسالې راغلي دي او دوی پکې ډېرې هوارې کړې هم دي. دا وای پوره هڅه دا ده چې د اقلیتونو ښځو ته خپل حقونه ترلاسه شي.
مونږ چې کله د اقلیتی خور فورم هلې ځلې پیل کړې نو په لومړي ورځ مونږ ته د ښځو دوه درې مسلې مخې ته راغلې. هغه دا وی چې یو څو ځوانې جینکۍ د مالي حالاتو او بیا د تعلیم نه ترلاسه کولو له وجې په کور کې ناستې وي. نو زمونږ یوې مشرې نوري نصیر د خپلې خوانه د هغوی مرسته کولو پوره هڅه وکړه او هغوی ته یې وویل چې د تعلیم پوره کولو لپاره به مونږ ستاسو سره د خپل وس مطابق مرستې کوو، خو تاسو خپل تعلیم پوره کړئ.
کے لیے بھی ہم آپ کو فائنینشلی جو ہے وہ تھوڑا بہت سپورٹ کریں گے.
ریما ارشاد وای د خیبر پختونخوا او فاټا خصوصا زیاتره یو شان مشکلات ورپیختی، خو د قبایلی سیمو د اقلیتونو لپاره د قوانینو کمی او د بنیادی سہولتونو نشتوالی لوجې د فاټا د خصوصتونسې د نورو په نسبت لږ زیات دي.
فاٹا میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو فیمیلز کی اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو وہاں پر ان کا ایجوکیشن
کہ قبائلی سیمو تو قتل شین حالت د خیبر پختونخوا په نسبت د خزو تعلیمی شرح ډیره کم ده. په قبائلی سیمو کې خزو ته د نوکریانو کولو لپاره هم زیات اجازت نه ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې اکثر پلرونه تعلیم یافته وي، نو هغوی د خزو د تعلیم او نوکریانو ملاتړ کوي.
په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې بیلابیل سرکاري او غیر سرکاري ادارې د بشري حقوقو لپاره کار کوي. د وروستیو کې د اقلیتونو په ګډون د ښځو او ماشومانو د حقوقو لپاره یو شمېر بلونه هم منصور شوي دي. دا چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي کسان د بشري حقوقو ادارو د کارونو نه څومره مطمئن دي. په دې اړه په خیبر ایجنسی کې د اقلیتونو حقوقو مبارز بابا جی ګورپال سنگ وایي
Thank you. ارګنایزیشن دی هغه خو صرف چې کم دی هغه خو تاسو وینئ چې کم دی مطلب سیمینار او داسې کیږي نو ځکه دا د دې شنو نه ایګری نه ما او نه زموږ کمیونټي هم دی وجه باندې چې کمیونټي دا شانتې پلیټ فارم یا ارګنایزیشن چې کم دی هغه سره نه څنګه خو هي د دې هغه چې کم دی صرف کتابي خبرې وي چې هغه خبرې وکي او دا شي کوي نو موږ ارګنایزیشن یا د دې شنو چې کم دی مطمئن دی تاسو په دې موږ له هیڅ کوم نه دی راغلي زموږ چې کوم دی خپل مدد اپ کې ته کوم ځای خو دا مسله ده چې زموږ زیات تر چې کوم دی زنانه د کلو غونډې ماحول په خبر کې زموږ دی چې هغه پڑھا لیکل نه دي هغه پڑھا لیکل وې نو مطلب په سیک مذهب کې دا شروع شته چې دا سړی دی کدا خزه ده دا سړی او د خزه چې کوم دی حقوق یو برابر دي او په نن وخت کې چې کوم دی چې څنګه زموږ زنانو مشرانو هلته تعلیم نه دی کړی اوس وخت کې زموږ ډېرې جنکیانې چې کوم دی د تعلیم په روح راوتلې دي فوغه شانتي هغه سره وېد نشنيش نه یا کور کې دا شاندې صدقه نشته نو زموږ خلکو دا یره خوف چې تاسو نه موږ مشمان شي کوم دی مطلب بارو ویسو او هغه زی ولې چې زموږ شپو مشمان دا شانتي پړای وغیرہ لا یا ډاکټري کورس لا به وته نو هغه به کوم دی مطلب د فورس تر وزن په شکل کې دسه بشو چې یو جنې سره به د پیاش ستوري جوړ کړا هغه به کوم دی مسلمانانه کړې نو شپو جنې فورس دا شانتي په خپل خپل فاصله شو نو چې کوم دی یو خلک بیا یریږي چې د تعلیم او عرفت نه لګي
د باباجی ګورپال سنگ د خبرو په جواب کې د خصو حقوقو لپاره کارکونکو عورت فاونډیشن ادارې یو مشر سایما منیر وایي چې د رستیو کې په پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره یو شمېر قوانین مخې ته راغلي دي چې د مدني او بشري حقوقو ادارو د هڅو نتیجه ده. نوموړي زیاتوي چې د قبایلي سیمو د اقلیتونو خصو لپاره هم تل هلې سلې کړې دي او پوره کوشش کوي چې دغه خصو لپاره هم قوانین جوړ کړل شي.
جو خبر صرف دا دغه خبره کوم چې کام کړی دا وایي چې بل اپ ډېر خبر دی چې پاکستان کې کوم ماینورټی رائټ خبره شوې ده مغم نن پرنګ چې خلک دی هغه یو چټه کړی ده څه شو ده دا د خپل چا نوم نه غشتو او څو خلک دې نوم نه اخلي خدا زمين پرنګ چې خلک دی چې څو بډي یقین ساتي چې انساني حقوق او یا بشري حقوق چې دی هغه ټول برابر دي اخیر لپاره ریکارډ دی نو دا خو ټول د ری افورت دی او دا خو ټول تخکاری کو دی پاکستان کې کو د ماینورټیز لپاره د ریزرو سیټ خبره ده نام د وکیل اچو سوسایټي خلک دی دیو چت کړو چې ماینورټیز لپاره د سو اتری د کمیشن خبره کوي دام سیول سوسایټي دا خبره او چت کړی دا بیا چې دا څومره لا چې دی د کله د هندو میریج لا کې څه چینجز راغلي دي اوندا سیول سوسایټي د دارې شاته چې دا هر څه کوي خیبر پښتونخوا کې څه زیات دی مګر پوره کوشش دي چې د ترافیک میریج لا دی جوړ شي نو دا سیول سوسایټي دا چې دی د ماینورټی اواز سره اواز ملاوي او د دې اواز ورته کوي نو کو دا فلم دی نو خو دا هي کې څه ویلی نشم کو دا سیزن دی او څه ماته څه دا شمیر ورکړه دا مخامخ
رستیو کې ځنی داسې ریپورتونه مخې ته راغلي دي چې په پاکستان کې د غیر مسلمانو جنکه مسلمان سړو ته په سورا واده کړل شوی او د غي مذهبونه په سورا بدل کړل شوی دي. د بشري حقوقو د ادارو تر مخه په دغو کې زیاتره جنکو رستو بیا د خپل خاوندانو کورونه پریښودي او د خپل پلرونو کورونه ته د بیرته راتللو هڅه کوي. خو بیا د ریپورتونو لمخې اکثره دغه جنکه خپل کورنۍ هم ندي قبول کړي. ریما ارشاد وایي دوی په پام کې لري چې پراتلونکو کې داخلي تونو سورا مذهب بدلولو او ودونو د مخنیوي لپاره هم کار وکړي. کچرته پزور ودونه او یاد چا مذهب پزور سوک بدلوي نو مونږ به د دې لپاره هم کار پیلو. دا سه پیښې اکثره په پاکستان کې مخې ته راځي خو زمونږ پوره کوشش دی چې دغه سه مسلې ختم کړو. اوریدونکو دا با د دیونه پرګنې خبرونه په نننې خبرونه کې مو د غیر مسلمو خوځو لپاره جوړ د اقلیتي خور په نامه د فورم په هلو زلو خبرې کولې. که د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې در نازه نیسا جمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
انیس اجمل درته پرګنه خبرونه وړاندې کړه. او اوس وخت شوه دی د یوې بلې هفتهوارې خبرونه د نیمې نړۍ غږ. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي. راځئ چې په ګډه واورو
د نیمې نړۍ غږ. د مشال ریډیو په اونیز خبرونې د نیمه نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې که یو خوا ښځې د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د نارینه په پرتله وروسته پاتې شوي دي، نو بلخوا په دا وروستیو کلونو کې د ښځو په رهبرۍ ځینو تنظیمونو کار پیل کړی تر څو ښځو ته پر بنیادي حقونو ورکولو سربیره په اقتصادي او سیاسي توګه دوی پر خپلو پښو ودروي. په دې تنظیمونو کې یو د ښځو د پرمختګ او ښېګړې اداره ده چې دا ځل د نیمې نړۍ غږ کې معلومات درکوو چې څنګه جوړه سوه او څه فعالیتونه لري. د شوز د پرمختګ او شیګړی اداره په 1940 نیویم کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د شاد بیگم په هڅو جوړه شو چې اوس د کار دایره د خیبر پښتونخوا بلا بیلو سیمه ته غځیدلې ده. د دې ادارې مشر شاد بیگم وایي د دوی په سیمه کې د خدمت خلق په نامه یو تنظیم چې د نارینه لخوا پر مخ وړل کېده، او په دې تنظیم کې ښځو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوه، خو د نارینه په دې تنظیم کې د ښځو ستونزې په صحیح توګه نه سوې هوارېدای. نوموړي زیاتوي:
مواری چې زمو د سیمور د علاقې خلکو او یو خپل کورن مختل لونه خپل خوان دي او شامل کړئ. زه هم د خپل پلار په وینا باندې خلالمه موږ چې کله کار شروع کړ موږ د غیداري سرکار کو خو هغه کار دوران کې موږ دا محسوس شو چې د خزو مسلې ډېرې زیاتې دي او ډېرې زیاتې توجه هم غواړي. دا داسې نه شي کېدی چې بس موږ صرف د غیداري ممبران یو راځو او هغه صرف د خزو مسلې وړاندې کوو او بیا هغوی له نو بیا په هغه ورځ باندې چې کوم د خلکو چونکې زنانه په خپل لګي پوه شوې نو لږ مطلب چې له دا اداره سم چلیږي دا څنګه کار کولی شي، نو هغه جنکو موږ ټول د دې فیصله وکړه. په دې چې په هغه دوران کې دې ته لوخته ښځې وي چې په چا سبق نه ویلې هغه ښځې پکې هم وي، نو موږ په شریکه باندې دا اداره جوړه کړه چې شل ویل فیصله رجستر شو. نو هغه اداره خدمت سره چې اداره وه هغه ډېر مدد کړو زموږ سره هغه دوران کې، ځکه دا ملکن ډیویژن اولنۍ ومن رجستر این جی او په هغه دوران کې.
شاد بیگم وایي د ښځو په رهبرۍ د ښځو لپاره دغه نوې اداره د ښځو ژغ جوړ سو چې د هغوی د حقونو لپاره کار وکړي. نوموړي زیاتوي میرمنو ته په بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې لازمه ونډه نه ده ورکړل سوې، نو دوی د دې اړتیا محسوسه کړه چې باید ښځې په خپلواکه توګه خپلې ستونزې په ډاګه کړي او د دې د حل لپاره هڅه وکړي.
نو هغه چې کوم د هغه شانتي د زنانو د تعداد په حواله سره موږ خبره کوو او د فیصلو د اختیار حواله سره موږ خبره کوو، نو هغه شانتي زنانه تر اوسه پورې نه دي شاملې کړې شوې، ځکه چې که زموږ تاسو حکومتي ادارو ته لاړ شي هلته هم تاسو د ښځو کموالی جزیت محسوس شي. ایون لکه داسې ادارې چې هغه په کار ده چې هلته ښځې ناستې دي، لکه د سماجي بهبود اداره شوه، د صحت اداره شوه، فتح اداره، تعلیم ادارې شوې، په دې کې زنانه ډېرې زیاتې په کم شمېر باندې ناستې دي. بیا کومه غیر سرکاري ستمانه موږ وګورو نو ما سم تاسو ویچ اته ادارې خدمت خلکو د سیډي ژوند تنظیمو چا سپور چاول او څه سرو به کار نه کول تر څو په موږ د وای چې خځه د خځه په مسله باندې پوهیږي، او موږ ځکه وای چې د خځه د خپل فورمز په کار د خپل ادارې په کار دي. دا مقصد چې بیا موږ دا اداره جوړ کړه او تر هغه ورځې نه تر وسه پوری چې کم دي د زنانو چې د صحت د تعلیم د روزنې په مسلې په هغه باندې د یو د نمائنده تنظیم په حیثیت باندې اواز چته یو خبره کوي.
شاد بیگم وایي د ادارې جوړولو وروسته له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخ شول، ځکه په هغه ټولنه کې ښځې ته دومره اجازه او مخ نه ورکړل سوی چې د میرمنو لپاره ژغ پورته کړي.
علاقه ده چې په دغه ځای کې دا سوچ ته چې خزه چې کم ده نو دا یا د ګور ده یا د کور ده. بیا یو دا سوچ هم دی چې خزه چې کم ده د خزه مطلب کار څه دی چې هغه ته سبق وایي او هغه روزګار کوي او هغه مطلب دا هغه هم سره ضرورت نه دي لکه هغه ته اړو په یو داسې حیثیت باندې کتلی کېږي نه چې هغه هم د معاشري او د دې کور یو اهم حصه ده او د هغې چې کوم حقوق دي هغه پوره کول دي. نو په هغه کلتور کې راوتل او بیا دا ویل چې موږ به د ښځو خپل یو تنظیم جوړو او بیا ان جی او به جوړو ځکه چې ان جی او ته خلک زموږ په کلچر کې یو قسم ته خلکو ته کنزل یو قسم ته ګڼي چې په ان جی او کې کومه ښځه کار کوي. نو هغه علاقه کې راوتل او هلته ویل چې موږ ښځو خپل نمائنده تنظیم جوړو او موږ خپله باندې خپلې مسلې وړاندې کوو پخپله به د هغې لپاره هلې ځلې کوو او بیا به موږ دا هم کوو چې د ښځو خلاف کومې خبرې کېږي د هغې خلاف به موږ ودرېږو لکه د غیرت په نوم باندې قتل شو په سوره کې ځینې کې ورکول شول د ښځو د ودونو په نوم باندې اغستل او خرڅول شول داسې چې کوم د نور د تعلیم نه به نه منی کوي د سیاست کې به د ځای اغستل نه منی کوي. نو په دې وجه هم موږ ته مشکلات او چې خلکو به وي دا زموږ کلتور بدلوي دا چې کوم دی نو د مغرب دغه دلته راوړي او دا دغه قسم الزامات هم په موږ لګېدل بلکې دا الزامات تر دې حده پورې صرف نو د خبرو پورې نه په موږ پسې په خبرونو کې بیانات ورکول زمو بچت تصویر په خبر کې راغی په چته په ویب سټ برابرغه دا غیر نقلونه وستل او په خلکو کې تقسیم ول او به زمو خلاف غلطي خبرې کول او زموږه نورونه زمو کلاران زمو خاوندان چې کوم دي هغه زمو خلاف لمسول چې کوم دي چې لکه تاسو خپل خځې چې کوم دي دنه کینو یو دا قسمه خبرې.
نو موږ زیاتوی زیاتره ستونزې د خپل کورنۍ او د نارینه ول خوا ورته جوړې سویچ لکه بل یو شمیر مېرمنو له ادارې سره کار کول پریښو دي. د نوموړي په وینا خبره ان تر وهلو ټکول پورې ورسېده
زمو ډیری جنو کوته چې څنګه په کورنۍ مسلې جوړې شوې به حل تکول مو سره کېدل چې تک دا تاسو د کار نه پری دی د کار نه مکه وي زمو ډیری جنو کو بیا کوم څه پری خو دو کوم جنو کو چې موږ شروع کړی یو جنو ډیر خلکو پری خو دو ما ځکه ډیر ژر وخت ورو دی وخت پر جاري وساتو چې زما د والد سره چې کوم دې زما د پلار چې کوم دې زما سره ډیر ژر مرسته وا بیا زما درو وا حالان چې زما په کور کې ټول خلک زما سره په مرسته باندې نو زما چې کوم لکه ترونه ټول ترونه هم نو خوشاله دي خلک په خاندان کې نه خدا و چې زما چې کوم پلار زما په سایه باندې وو نو په دې وجه باندې او بیا زما خپل لکه جذبه هم وا او لکه ما زبویم چې لکه زما پلار نه ماته کومه حوصله مې لاوېدله دا غي په وجه چې کوم ما دا مسایل چې کوم شاته کولو مخې ته روانه وم په دې وجه ما تر اوسه پورې کوم جاری وساتله.
شاد بیگم زیاتوی په لومړي سر کې دوی له نورو ادارو سره تماس نیوي ترڅو شزو ته د ورپیښو ستونزو حل راوباسي خو د وخت په تیریدو سره د دوی د کار دایره پراخېدل. د نوموړي په وینا دا وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دوی په درو برخو کې کار کوي چې خلکو او میرمنو ته د شزو د حقونو په اړه پوهه ورکول د شزو اقتصادي پرمختګ او په سیاست کې د دوی ګډون یې مهم دي.
سماجی ترقی ته موږ وایو نو هغه دا چې خزو ته ام اول او بیا موږ نارینه وته د خځو حقوق چې کوم دي د هغه په اړه کې اوته موږ په خبر کړو او د هغه لپاره د هغه ګروپونو جوړ کړو د هغه لپاره د هغه تنظیمونو جوړ کړو چې هغه د خځو حقوق د بهالي لپاره او د هغه د حاصلولو لپاره په خپل باندې شریک باندې کار وکړي. ګرم درې چې مالی چې کوم معاشي او مالی ترقی ته موږ وایو ځکه چې تاسو پورې یو خځه چې کوم د هغه چې کوم ضرورت دي چې تعلیم دي که صحت دي که روزګار دي څومره ضرورت تر څو پر چې هغه د کور د خلکو په پیسو باندې یا مطلب د نور خلکو په وسایلو په پیسو باندې دغه انحصار دی تر هغه پورې چې کوم د خزو مثلا له خصوص توجه نه ورکي په دې وجه باندې موږ خزو له کوم دینو تربیته نه ورکو او د مارکیټ سره رابطي او دا هنرونه خو یو هغه پوي خو یو یا هغه هنرونه پوي چې کوم د هغه سره لري هغه لیول تر ولې چې هغه خپل روزګار لپاره هغه طریقې استعمال کړي نه کوم چې دا په آمدن کې کوم د اضافه کېږي شي او سره چې کوم په علاقه کې د سربو ساتل شي کوم په کورنو کې هغه پیسې او دغه خرڅول زراعت کې کوم کار دی په دغه حواله سره ام د خزو لپاره د آمدن سرګرمیانه چې کوم دی هغه سیوا کو بیا چې کوم درې مشو بده هغه د دې ته اهم ده سیاسي ترقی ملکان دیویژن چې کوم سیمه دی یا په خیر په پښتو مو کې نور چې کوم نه غواړم ورته کوم علاقې دی دی علاقه کې خلک بیا هم ځینې خبرې اومني خو د سکل د خزو د سیاست خبر راشي دوی بیا چې کوم دی هغه یو قشن ته ډیر په سختۍ سره دغه رکاوټ جوړیږي دغه خلاف ورزي کوي. موږ دا وایو چې تر څو پورې په سیاست کې خځې ته بھرپور شرکت نه ملاو شي نو په دې معاشره کې به هغه پورې د خځې مسلې نه حل کیږي ځکه چې بیا د فیصلو اختیار د پیسو استعمال او په غټه سطح باندې د حکومتي کوم وسایل چې کوم دغه اختیار بیا د سړي سره ورسره
شاد بیگم زیاتوی په دې لړ کې دوی تر دې دمه د خبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تر لس زره زیات ښځو ته روزنه ورکړې ده. نوموړی وایي پر دې سربیره دوی په مختلفو سیمو کې د ښځو او سړیو واړه واړه تنظیمونه جوړوي او بیا د دوی د لارښوونې په رڼا کې هغه خپل کارونه پر مخ وړي. د شاد بیگم په وینا په اداره کې په مستقله توګه 12 کسان کار ورسره کوي او پر دې سربیره د پروژو له لارې یو شمېر خلک نور ورسره په کار بوختي. خدا چې د دوی د کار او روزنې په نتیجه کې د ښځو په ژوند یا ټولنه کې څه ډول بدلون راغلی دی. نوموړی وایي ښځې اوس پر دوی د ظلم خلاف خپل ژغ پورته کولای سي او د ظلم او تیری په ضد په دوی کې مزاحمت پیدا شوی دی.
خدا خبر ده چې موږ څونه خلک روزګار کړی دي، څونه ښځو چې کم دی، مطلب مخکې زموږ په لاخو کې خلکو ووټ څونه ښځو اچو وس ووټ څونه سیوا شوې دي، مطلب څونه حد پورې راغلی دي. ورسره مخکې به ډېر سیټونه د ښځو په رضا مخکې چې کوم سیټونه دي مخصوص سیټونه په هغې باندې به خالي راتلل، اوس په هغې باندې په ګڼ شمېر باندې ښځې راځي باقاعده په مقابلې کېږي. خو د دې هر څه نه هټ کر به زه دا ووایم چې موږ یو سوچ کې بدلون راوستی دی. هغه سوچ دا دی چې مخکې به زمونږ په علاقو کې په کومه طریقه باندې خپه کولا او په رڼا ورځ باندې به چې د ښځو خلاف کوم ظلمونه کېدل او د چاپړه کې به سیاره او ترخانه وه چې زمونږ بم څوک تپوس وکړي، زمونږ بم څوک چېرته تانې ته یا عدالت ته بوځي، یا زمونږ بم څوک پوښتنه وکړي چې تاسو دا کار نه شئ کولی، مطلب تاسو د ښځې به د سیاست نه ښه کولم کله جرګې به کېږي چې ښځه به ووټ نه ورکوي، ښځه به الیکشن ته نه ودرېږي، بیا به د هانر کلینګ د غیرت په نوم قتلونه به کېدل، دوی به ویل چې مطلب جرګې به ښه کولم کله کېږي چې تاسو مطلب ښځې چې کوم دی خیر دی که تاسو مړې کوئ، څوک تاسو تپوس بیا هم نه شي کولی. نو هغه سیزونو کې زه هم اوس هم هغه سیزونه شته دي، سیزونه هم چې هغه کمپلیټ ختم شوی دي، خو کم سے کم اگر خلکو ته وسنن دا هم پته لګی چې یو مزاحمت په دې علاقه کې موجود دی. زه شما د دې ډېر خويندې دي چې هغه په غسیمه کې کار کوي، باقاعده دا غو نمونه دا غو ادارې دا غو کارونه چې کم دي خلک باقاعده وس کوشش کوي چې لکه دسي طریقه استعمال کړي چې هغه کفر خدای بندیزونه د شنو لګی نو چې دسي نه سبا دا خلک موږ ثبوتونه راوباسو او هغه موږ بوزو. نو دا یره چې کم دا زبوی ما هغه یو د تبدیل ضرور راوستره چې وس خلک په اعلی اسانه باندې دسي کوشش کوي چې پټ پنا د سيزونو کې مخامخې ونه کې.
شاد بیگم زیاتوی د خپل کارونو د پرمخ وړلو لپاره دوی له حکومتي او غیر حکومتي ادارو څخه مالی مرستې ترلاسه کولې، خو اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات لري. نو په همدې خاطر دوی په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره پایښت لرونکي منصوبې یا پروژې په کار واچوي تر څو ښځې په اوږدمهاله توګه ګټه ورڅخه پورته کړي. اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه کې به د هغو میرمنو تاثرات واوري چې د ښځو د پرمختګ او شیګړې ادارې لکبلې په ژوند کې مثبت بدلون راغلی وي. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څرشتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
شد سحر نتر محاما سل سومانا ند آرام شن خوبنا بی بی شیرینی دبان فککا کٹنا را پاسے درد پراتوی دکور کارونا بی بی شیرینی دبل دپارا چش بیمارا ستاپ نصیب شی تاوی ساختنا بی بی شیرینی دبان پککا کٹنا را پاسی درد پراتوی دکور کارونا بی بی شیرینی
لکی زده فرشتی دم